دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. پاکستان سعودي عرب ته ډاډ ورکړی چې د هغه هیواد خپلواکۍ ته د هر ګواښ په صورت کې به ورسره ولاړ وي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پر پاکستانی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لار ژمنو عملي کولو غږ کړی او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي ښایي د ایران اټومي موافقه ژر عملي شي. بشپړ خبرونه. پاکستان ویلي د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به له ریاض سره ولاړ وي. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یوه بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدو پر مهال وویل هیواد یې د سعودي عرب او د حرمین شریفین د خادم ډیر درناوی کوي. بیان وایي د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وزیر اعظم ته له ایران سره د هغه هیواد وروستي کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. د بیان له وینا سره سم نواز شریف په تهران کې د مظاهرې پر وخت د سعودي عرب سفارت ته د اور ورته کولو غندنه وکړه او د ریاض او تهران پر کړکیچې ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بیان زیاتوي شریف د خبرو له لارې د مسئلو د هواري ټینګار وکړ. عادل جبیر تیر مازیګر پاکستان ته له رسیدو سره سم لومړی له پوځ مشر جنرال راحید شریف سره ولیدل او بیا یې له وزیر اعظم او د هغه د بهرنیو چارو سرکار سرتاج عزیز سره خبرې وکړې. افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو پر ترنګلتیا د خواشینۍ څرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او قونسلګرۍ د مظاهره کوونکو حملې ته په اشاره ویل شوي. د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. بیان زیاتوي کابل هیله لري چې ریاض او تهران به وروستی کړکیچ د خبرو له لارې هوار کړي. د تېرې جمعې پر ورځ سعودي عرب د ترهګرۍ په تور یوه اهل تشیع عالم شیخ نیمر ان نیمر تا د مرګ سزا ورکړه چې په غبرګون کې په ایران کې مظاهره کوونکي د سعودي عرب پر سفارت او قونسلګرۍ ورننوتل. تر دې وروسته سعودي عرب او یو شمیر ملګرو هیوادونو یې له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه هغه ژمنې پوره کړي چې تیر کال یې په ټولګوندیزه غونډه کې کړې وي. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې د اقتصادي لار په اړه تر ټولګوندیزې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ولس د اقتصادي لار غربي برخې پلان عملي کېدو په اړه اندېښنې لري.
د پاک چین اقتصادي رهداري ارزښت په منلو سره ځینې حکومتي اقداماتو باندې اندېښنې شتون لري. د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو او نمایندګانو مشتمل د دې ګډ اجلاس فیصله ده چې د اقتصادي رهداري مغربي منصوبه د 2015 کال په 28 مئی د وزیر اعظم لخوا را بلل شوې د ټولګوندیزې غونډې اعلامیه سره یو شانوالی نه لري. نو ضروري ده چې د 28 مئی په اعلامیه باندې سم عمل وشي.
په پرونۍ ټولګوندیزه غونډه کې د جمعیت علما اسلام فی او عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قامي وطن پارټۍ، پیپلز پارټۍ، جماعت اسلامي او تحریک انصاف مشرانو او سیاستوالانو ګډون وکړ. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د چین او پاکستان اقتصادي لار په اړه پر خپلې ژمنې ولاړ دی او لومړی به غربي لار جوړوي چې له پښتونخوا او بلوچستان تیریږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د قبایلي سیمې خیبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتي کمیټې په غونډه کې د ټولنې ټولو برخو ته د ګډون موقع ورکړي. تېره ورځ په پېښور کې د خیبر سیاسي مشرانو تر غونډې وروسته ملتپاله سیاستوال عبداللطیف افریدي مشال راډیو ته وویل که دوی ته د دریځ وړاندې کولو موقع ورنکړل شوه نو په احتجاج به لاس پورې کړي.
دا خو بیخی ناجایزه خبره ده چې پولیټیکل ایجنټ فیصله کوي، گورنر شپ فیصله کوي. که مونږ دلته ونه بللو نو بهر به احتجاج کوو چې دننه څوک لاړ شي، دننه به احتجاج کوو. او مونږ احتجاج څه دی؟ خو مونږ صرف دا نعره لګوو چې بھائی قبایلی منطقه چې ده دا په د خیبر پښتونخوا په صوبه کې شامله کوي.
د خبر سیاسي مشران وایي د اصلاحاتو په اړه باید یوازې د سیمې له سرکاري ملکانو او قبایلي مشرانو سره نه، بلکې له ټولو سیاستوالانو، استادانو، وکیلانو او ځوانانو سره خبرې وشي. د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره جوړې حکومتي کمیټې تروسه د باجوړ او مومندو له یو شمېر مشرانو سره لیدلې دي او ټاکل شوی چې ژر د خیبر له خلکو سره غونډه وکړي. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قومندان وژل شوی. بیګا په کوټه کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل وسلوالو د پښین په جیلانی کلی کې پر مولوي عالمجان ډزې وکړې او وی واژه. دی وایي نوموړی په کندهار کې د وسلوالو طالبانو مشر او د کوټې شورا مرکزي غړی و. د مولوي عالمجان وژنې ذمواري لا چا نه ده منلې. افغان ولسمشر اشرف غنی له امریکا څخه د هوایی ځواک پیاوړتیا لپاره د جنگی هلیکاپټرو او نورو سامان آلاتو غوښتنه کړې. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی تېره ورځ په کابل کې د امریکا سینټ له پلاوي سره ولیدل چې مشر یې د سینټ بهرنیو چارو کمیټې مشر باب کارکر کوله. بیان وایي دواړو مشرانو د ترهګرۍ ضد مبارزې او د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا پر موضوعاتو خبرې وکړې. بیان زیاتوي کارکر د امنیت ټینګښت، اقتصادي ودې او اصلاحاتو په اړه د افغان حکومت هڅو ملاتړ وکړ. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که هر څه سم روان وي نو د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جامع اټومي موافقې عملي کېدو ته ښایي څو ورځې پاتې وي. کیری تېر ماښام په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره یې په ټلیفون خبرې کړي دي. د ظریف له خولې وویل ایرانیان اراده لري چې ژر تر ژره خپل ذمهواري پوره کړي. کیری وویل امریکا هم تیاره ده چې همداسې وکړي. د تهران ستاینه وکړه چې په ټیټه سطح د غني شویو اورانیمو ذخیره یې روسیې ته واستوله. کیری وویل دا اقدام د ایران اټومي پروګرام په برخه کې شاتګ دی. تیر کال په جولای کې د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره له اټومي موافقې سره سم تهران سلا شوی و چې د نړیوالو بندیزونو نرمولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. اوریدونکو دا و د دې مهال د مشال راډیو خبرونه. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اورئ. پاکستان ویلی د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به له ریاست سره ولاړ وي. په پېښور کې د ټولګوندیزې غونډې مشرانو پر پاکستانی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لار ژمنو عملي کولو غږ کړی دی.
ضروری ہے کہ 28 مئی 2015 کے اعلامیے پر منوان عمل درآمد کیا جائے.
د قبایلی سیمې خیبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتو کمیټې په غونډه کې ټولې خواوې شریکې کړي.
سیاسی ډالو خالق رو غوړي، اساتذه کرام رو غوړي، ایوت رو غوړي.
په روښانه مستقبل خبرونه کې درته د قبایلی سیمو استادانو یوې ټولنې په اړه معلومات درکوو.
زما بچی زما خاوره دې ته نقصان رسي نو دغه استاد دا به موږ هم نه معاف کړو.
له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د افغانستان حکومت د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر کړکیچ د خفګان ښودنه کړې. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او کونسلګرۍ د مظاهره کوونکو برید ته په اشاره ویل شوي د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم هر هیواد د سفارتونو او ډیپلوماټانو د ساتنې ذمهوار دی. د هلته اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ولسی جرګې هم پر ریاض او تهران غږ کړی چې خپل اختلافات ژر تر ژره هوار کړي. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د افغانستان حکومت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د سیاسي اړیکو په خرابوالي خواشیني څرګنده کړه. د افغانستان حکومت پر ایران او سعودي عربستان غږ کړی چې د هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د تنظیم لپاره د ویانا کنوانسیون ته پام وکړي او په خپلو کې وروستۍ سیاسي لانجې د خبرو له لارې هوارې کړي. د هر خبر پاڼه وایي چې د ویانا د کنوانسیون پر اساس هر هیواد په خپله خاوره کې د نورو دولتونو د ډیپلوماتانو او ډیپلوماټیکو ځایونو د امنیت ټینګولو او پر هغوی د حملو د مخنیوي مسؤلیت لري. د افغانستان حکومت په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر سفارت او کنسولګری د قهرجنو خلکو حملې د نړیوالو ډیپلوماټیکو تړونونو مخالف کار بللی دی. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې له کړکېچ تاثر څرګند کړی دی. عبدالله عبدالله پرون خبریالانو ته وویل موږ داسې هیواد په توګه چې له بحرانه متاثر شوي یو په اسلامي هیوادونو کې د کړکېچ له امله خواشینی یو او هیله لرو چې دا به لنډمهاله مسله وي او ژر تر ژره به حل شي. زموږ موقف په دې اړه څرګند دی. په سعودي عربستان کې د یوه شیعه عالم نمر النمر اعدام په ایران کې پراخ اعتراضونه وپارول او یو شمېر قهرجنو خلکو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو حملې وکړې. د دې پیښو په وړاندې په غبرګون کې دواړو هیوادونو د یوه بل ډیپلوماټان وشړل. د سعودي عربستان حکومت له ایران سره د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو اعلان کړی او یو شمېر نورو هیوادونو لکه بحرین، سودان او قطر هم له ایران سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پای اعلان کړ. د افغانستان ولسی جرګې هم د اسلامي هیوادونو له کنفرانس، ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو له مشرانو غوښتنه کړې چې په منځني ختیځ کې د روان سیاسي بحران د حل هڅې وکړي.
د فرشتي جلال زی رپورت مورید اوریدونکو موضوع د پاکستان هم همداسې همدې ته ورته د پاکستان ویلي د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به له ریاست سره ولاړ وي. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره ولیدل او دغه بیان وایي چې د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وزیر اعظم ته له ایران سره د هغه هیواد وروستي کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د پاکستان په سفر راغلی د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر د وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل. د دوران د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان د حرمین شریفین سره مذهبي عقیدت لري او که د سعودي عرب داخلي سلامتۍ او خپلواکۍ ته څه قسمه خطره راولاړیږي نو د پاکستان ولس به سعودي عرب سره اوږه په اوږه ولاړ وي. د ایران او سعودي عرب د کړکیچ په اړه د وزیر اعظم وینا وه د اسلامي نړۍ د اتحاد په خاطر د وخت تقاضا ده چې دواړه ملکونه د دې مسلې پرمن حل ولټوي او د نړیوال قانون مطابق پاکستان داسې صورت کې د بې پرې پاتې کېدو په اصولو عمل درآمد کوي. د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر وینا وه د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ لرغونې اړیکې دي او د دې دورې مقصد دغه اړیکې نورې مضبوطول دي. دوی د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ ستراتیژیکي او تاریخي اړیکې دي او د اقتصاد، سیکورټي، سیاسي، پوځي او سرمایه‌کاري په ګډون ټولو سانګو کې مونږ یو شمیر شریک کمیشن لرو چې د دې تعلقاتو نورو ښه کولو لپاره کوششونه کوي. د سیمه ییزو مسلو لړکې دواړه ملکونه مسلسل رابطه کوي او د هغې د حل په چارو غور کوي چې ورسره د دواړو ملکونو مفاداتو ته زیان رسیدی شي او د دورې سره به دواړه خیزه تعلقات نور ښه کولو کې مرسته ترلاسه شي. د سعودي عرب او ایران ترمنځ تعلقات هغه وخت زیات خراب شو کله چې څو ورځې وړاندې سعودي عرب یو شیعه عالم شیخ نمر النمر ته د مرګ سزا ورکړه. د دې تو ځینې راپارېدلې خلکو ایران کې د سعودي عرب سفارتخانه اوسېزله. د سعودي عرب خارجه وزیر پاکستان کې د خپلې اسارتیا دوران د خارجه مشیر سرتاج عزیز او د پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقاتونه وکړه او ورسره یې د دواړه خیزه تعلقاتو او سیمه ییز صورت حال ترڅنګ د څلور دېرش ملکونو په پوځي اتحاد هم خبرې وکړې. د ذکر ده چې خارجه مشیر سرتاج عزیز د سعودي عرب د خارجه وزیر سره ملاقات نه وړاندې اسلام آباد کې د ایران سفیر سره هم ملاقات کړی و. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
مشال راډیو ته غوږیږئ. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي ګڼ ګوندونه د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه اندېښنې لري نو ځکه باید وفاقي حکومت یې د لرې کولو لپاره اقدامات وکړي. نوموړي دا خبره تیر ماښام په پېښور کې د اقتصادي لار په اړه تر ټولګوندیزې غونډې وروسته خبرې اعلان ته وکړه. دوی ویل په ټولګوندیزې غونډه کې سیاسي مشران د یوې کمیټې پر جوړولو سلا شول چې به له وزیر اعظم نواز شریف سره ویني او د کاشغر گوادر پر اقتصادي لار به ورسره خبرې کوي. تفصیل ځلان یوسف ځای راکوي.
کاشغر گوادر اقتصادی رهداری د خیبر پختونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو په اړه د ټولګوندیزې غونډې وروسته د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبری غونډې ته مشترکه اعلامیه واوروله.
پاک چائنا اقتصادی رهداری کی اهمیت کو تسلیم کرتے ہوئے
د پاک چین اقتصادی رهداری ارزښت په منلو سره ځینې حکومتي اقداماتو باندې اندېښنې شتون لري کومو چې د خیبر پختونخوا بلوچستان په اولس کې تشویش پیدا کړی دی. د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو او نمایندګانو مشتمل د دې ګډ اجلاس فیصله ده چې د اقتصادي رهداري مغربي منصوبه د 2015 کال په 28 مئی د وزیر اعظم لخوا رابلل شوې د ټولګوندیزې غونډې اعلامیې سره یو شانوالی نه لري نو ضروري ده چې د 28 مئی په اعلامیه باندې سم عمل وشي،
عمل درآمد کیا جائے.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې مرکزي حکومت دا خبره سپینه کړي چې د اقتصادي رهداري په مغربي لار به صنعتي ښارګوټي کم کمزه او کله جوړولی شي او بل دا چې د مغربي لارې په نقشه کې د ګیس پایپ لاین، بجلی لاین، آپټیک فایبر، ریلوے ټریک او ایل این جی پایپ لاین هیڅ ذکر نشته لکومې چې دا تاثر جوړیږي چې دا راهداری نه یوازې سړک دی.
هم مکمل اقتصادی راهداری کے تصور کے ساتھ اس منصوبے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے
مونږ د پورے اقتصادی راهدارے په سوچ دا منصوبہ ډیره مهمه بولو او یو ځل بیا دا پخه اراده سرګندوو چې ردې پوره کېدو لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوششونه کوي او د اندېښنو د نه لرې کېدو په صورت کې به ټول ګوندونه په متفقه توګه ٹینگ گام پور تکولو باندی مجبور ہوئی
راست اقدام کرنے پر مجبور ہوں گے.
مولانا فضل رحمان دا ہم او ایل چی دوی دا کاشغر گوادر اقتصادی رہدارے دا لانجے دا ہواری لپارا یو کمیٹی ہم جوڑا کڑا چی پکے دا جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل گند، پاکستان تحریک انصاف، قومی وطن پارٹے، پختونخوا ملی عوامی پارٹے، پاکستان پیپلز پارٹے، مسلم لیگ نون او دا مسلم لیگ قاف مشران او نمائندگان شامل دی. چی دا رہدارے پا اڑا با ڈیر زرد وزیر اعظم میاں نواز شریف سرا لیدہ کات کوی. زلان یوسفزئی، مشال ریڈیو، پیخور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په میندنه صفه شپک سوا یو ویش کیلو هرتا او لندو صفو 2013 15 ولزرا ات سوا اتیا او 15 و سوا شپیت کیلو هرتا اوریدل شي.
د خیبر سیاسي مشرانو او قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې په ممکنه غونډه کې د خیبر د ټولو خلکو او مساویانه ګډون غوښتنه کړې. د مشرانو مشال راډیو ته ویل په راتلونکي غونډه کې کورتا د دریض وړاندې کولو موقعه ورنکړل شو نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. دوی وایي په غونډه کې باید پر سیاستوالانو سربیره استادان، وکیلان، مشران او ځوانان هم شامل وي. په دوی کې ځینې مشران وایي دوی غواړي چې قبایلي سیمې په پښتونخوا ورګډې کړل شي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر جنسی سره تعلق لرونکي د سیاسي ګوندونو مشران وایي چې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټې په را روانه غونډه کې دي. د حکومت پلوه ملکانو په شان سیاسي ګوندونو مشرانو له هم برابره نمائندګي ورکړل شي. دوی وایي که په دې غونډه کې د خپل دریض وړاندې کولو موقع او برابره نمائندګي ورنه کړای شوه نو د احتجاج لاره به خپلوي. په دې هکله قانون پوه او سیاسي مشر عبداللطیف اپریدی مشال ریڈیو توائی
دا خو بیخی ناجائز خبر دا چی پولیٹیکل ایجنٹ فیصلی کی گورنر سے فیصلی کی چکا مونگی دلتا و نبللو نو بہر بم احتجاج کو چی دن نہ سوکلار چی دن نہ بم احتجاج کو او مونگ احتجاج چھے خو مونگ صرف دا نارا لگو چی بھئی قبائلی منطقہ چھے دا پا دا خیبر پختونخوا صوبہ کی شامل کی او ایف سی آر ختم گو ایف سی آر گو
او د جماعت اسلامی ګوند یو مشر زرنور پردی وویل
او مونږ دا وکتل چې مونږ په مقابله کې څومره خلک دي هغه منظم کړل خو مونږ په خیبر ایجنسی کې چې کم سیاسي کې یادات ته هغه سره هیڅ قسم رابطه نه راکړي چې څومره مطلب دا ده چې ملکانو ایلډرز پروګرام لراغوړي چې دومره سیاسي ډالو خلک راوغوړي دومره اساتذه کرام راوغوړي ایوت راوغوړي نو کچېری راوي نه غوړي نو بیا مونگ احتجاج کو.
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر مجید خان وایي
دا ایف سی آر چې کوم قانون دی دا مونږ نه ختم کړی شي او د مونږ چې کوم دی صوبې سره زم کړی شو دا به مونږ لپاره بهتره وي دوی لپاره به بهتره وي.
یاد دی وی چې دغه کمیټې د نوړان دی په باجوړو مومندو جنسې کې خپلې غونډې کړې دي او ښکاری درېمه ممکنه غونډه به په خیبر جنسې کې ترسره شي. د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو مشران، د پارلیمان ځینې غړي او وکیلان د ایف سی آر د ختم مولو غوښتنه کوي او وایي چې فاټا دی په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي. خو بیا ځینې حکومت پلوه مشران او ملکان د دې مخالفت کوي او په ډاګه د ایف سی آر ملاتړ کوي. د فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په قبایلي سیمه خیبر کې د شخصي سکولونو شاوخوا 45 استادانو ته د زده کوونکو نفسیاتي مسئلو هواري او پر هغوی د فشار کمولو په موخه روزنه ورکړل شوې ده. دا روزنه د قبایلي سیمو تعلیمي چارو یوې ادارې فاټا ایجوکیشن فاونډیشن ورکړې ده چې مالی سرچینې ورته د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف برابرې کړې وې. د دې روزنې او د دې پایلو په اړه د مجید بابر رپورټ اورو.
یو غیر دولتی ادارہ فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن وایي چې صورت مخ کې د خیبر قبایلی سیمې سره د تعلق لرونکو شخصي سکولونو استادانو ته د ترهګرۍ نه د اغیزمن شوو ماشومانو ته د نفسیاتي مشورو په مخه د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په مالی مرسته روزنه ورکړې ده. د فاٹا ایجوکیشن فاؤنډیشن چیرمین هاشم خان نه مو پوښتل چې استادانو ته د دا ډول روزنې ضرورت ولې پیښ شو.
ماشومان تعلیم کے لاس دل گسنگ دے جہارت نمک کی جنا کہ ہم مقام دے رہے ہیں مانے کو اثر بھی کرنا جو ہوتے کہ مجت مشمن جی اگر سے ہوئی سی ان کے لیے اندر تو پڑھائی کے دیر سے کچھ نہ کھلی یا مطلب کہ دیکھی تھا جی کہ اگر بالکل لگا یہ کہ مطلب میں سے حالت کے اور دیر مختلف کے سم مشمن منتظر سے رضی جی اگر مختلف نتائج تیری جنا
دو خیبر قبیلی سی میں یہ شخصی ہیرا پبلک سکول پرنسپل قاسم خان چدا روزانہ تر لا سکڑے مشال لیڈیو تو ویل
ٹریننگ کو کم چور ڈر زبردست ٹریننگ کو ڈر بنیادی شینہ او پکے پاگے کے لگا فرسٹ ٹو ڈیز ٹریننگ چ کم اغا لائیو بیس سکل باندے وہ لگا دے جن طور طریقے سنگ سڑائی تے رہی کنا او دوم او سائیکو سوشل تھراپی باندے وہ لگا معشومان و نفسیات معلوم ہوا لاغوی کلا آمادہ کول کنا نو لکیا کہ من دس نئی نئی شینہ او قتل پخلا ٹریننگ کے ناستم چ اغا دینا مخ کے منگ آسے لکا زبانی بم ویل خو ایکٹیویٹی بیس باندے مو اغا نو قتل
خو پے خبر کی دو دماغی ناروغو او صحت دو یو روختون مشر ڈاکٹر افتخار حسین بیا وای چ دا ڈول روزنی یو خامل لے خود د خبرہ ز د کون کلا د ز دکڑو سرا سرا د لوبو او ہنری ہلو دل لپار ہم ماحول برابر ول ضروری دی
سمر چ کی دی شی لکا دا امن نامان طرف تلک س حالات تلی شی یو شو بل سرا دل تا یو مسئلہ غٹ دا دا چ متبادل سشتنا لکا دا غی کی د لوست د پارا د تعلیم د پارا یا د لوبو د پارا یعنی سپورٹس وی گیمز وی لوبو د پارا یا آرٹ شو لٹریچر شو ڈرامے شو لکا س صحت مند س شی متبادل اڑوشتنا نو خلق یا خود ی رت رخو وی یا پ جنگ جیو بل سرون خلی یا پ چسون چس نشو طرف تلاڑ شی نو س متبادل صحت مند س ایکٹیویٹی دا س پکار رچے اگئی اگا دی انزائٹی او دی ڈپریشن نا س ہدا پوری روزی
د فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن چیئرمین ہاشم خان وائی چی دا یونیسیف پا مالی مرستا دا باڑی تحصیل سره دا تعلق لرونکو شخصی سکولونو 15 استادانو ته دا ډول روزنه ورکړل شوه او د ده په خبره په راتلونکو ورځو کې به 1000 نور استادانو ته هم دا روزنه ورکړل کیږي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د قبایلی سیمو خبریالانو یو پلاوی په پیښور کې د خیبر پښتونخوا له گورنر سرتار مهتاب خان عباسی سره لیدلی دی. دوی تر ملاقات وروسته مشال راډیو ته ویل گورنر ته یې د خبریالانو او خبریالۍ ننګونو او ستونزو په اړه معلومات ورکړل او ورڅخه یې وغوښتل چې هغه خبریالان چې د خپل کار پر مهال وژل شوي باید یې کورنیو ته مرستې ورکړل شي. خبریالان وایي گورنر د دوی د غوښتنو مثبت ځواب ورکړ او د دوی غوښتنو پوره کولو ژمنه یې وکړه. سیلاب مسعود تفصیل راکوي.
د شپږم په ورځ د قبایلي خبریالانو اتحادیې یوې اولس تنیزې ډالې د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی سره په پېښور کښې د گورنر په کور کښې ملاقات وکړلې. قبایلي خبریالانو گورنر د خپلو مشکلاتو او غوښتنو نه خبر کړ. په ډله کښې شامل یو خبریال شمس مومند وایي
دغه چې کوم ملاقات د گورنر خیبر پښتونخوا سردار مهتاب سره وشو مسایل هغوی ته د قبایلي صحافیانو د مخ طرف نه وړاندې شو. خاص کر هغه کسانو په حواله باندې چې کوم شهیدان شوي دي د هغوی د بچو د تعلیمي ټول اخراجات هغوی منظوري ورکړل. د قبایلي صحافیانو د حفاظت دپاره او د هغوی د سیکورټي یقیني کولو دپاره چې د هغوی فاټا سیکریټ ته لیکل وکړل او دغسې نورې مسلې چې کومه مسله هم زموږ د ملګرو طرف نه هغوی ته وړاندې شوله نو هغوی جواب او د هغوی ردعمل په هغې باندې ډېر زیات مثبت او ډېر دوستانه و.
یو بل خبریال ابراهیم شنورای دغه خبرې په دارنګ مخشې بیایي.
زه خو فکر کړم چې دا نن خبرې تاریخي وشوې. یو خو دا وه چې ډېر په آزاد ماحول کې وشوې. پخوا به چې وه ډېر رسمي خبرې به وي، نن ډېرې غیر رسمي خبر وشوې او گورنر چې دی بالکل ځای په ځای باندې ځینې بعضې خبرې زموږ غوښتنې چې وي هغوی امر ورکړه چې باید دا شینه ده زموږ چې کوم مشکلات دي هغې باندې دا کابو راوستی شي.
د اتحادیې مشینای صدر سردار آیاد داوړ وویل
ډېر مشکلات وي صحافیونو ته ښو ادا بچونو ته بیا د دې پوره میر گورنر اوس مخې ته یوه مظاهره کړې وه په 1 دسمبر باندې ملاقات مې غوښتی و د گورنر سره. هغه گورنر میږ راوغوښتي دلته گورنر هاوس کې چې دا کې ټول فاټې نمایندګان شامل او دې ټولو اجتماعي چې کوم مسایل دي دا به نه ډسکشن وکړو. له کار ایجنسی کې پریس کلب جوړول، شهدا بچانو ته تعلیم ورکول او سیکیورټي بندوبست کول صحافیانو دپاره سره ورسره نر چې څومره میږ مطالبې وې هغه د یو منلې.
گورنر سردار عباسی په قبایلي خبریالانو زور ورکړ چې غیر جانبدار په قبایلي سیمه کښې د ترقۍ خوشحالۍ چارو ته څاک او د درغلو نشاندهي ته ځیرک واوسېږئ. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، پشاور.
نوی خبرونه هارون باچاګړې، ډیر سر، لا مشال رادیو.
د هارون باچا غړی په نوم خبرونه د مشال رادیو د شپږم کلیزه سره سم درته پیلېږي. د مشال رادیو شپږم کلیزه پر 15 جنوري دی، یعنی راتلونکې اونۍ ده. تر هغې یو اونۍ وروسته به درته دغه نوې خبرونه پیل شي. دا به ژوندۍ خبرونه وي، یو ساعته خبرونه به وي. کواټس انډیا نومي وپاڼې د پاکستان او هند پر اړیکو لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي په هندۍ او رسنیو کې دا نظر خپور دی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI له مرستې او ملاتړ پرته وسلوالې ډلې په هند کې حملې نشي کولای. خو دا هم رښتیا دی چې پاکستان په خپله له ترهګرۍ او سخت دریځې سره مخامخ دی، او د نامنۍ په پیښو کې ګڼ وګړي هم وژل شوي دي. د لیکنې مهمې برخې ملیحه میرزاده اوروي.
کواټس انډیا نومي ویبپاڼه لیکي د تیر کال د دسمبر په 15 پاکستان ته د هند وزیر اعظم نریندر مودي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو لپاره یو تاریخي ګړی و. خو د جنوري په 2 د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز وسلوال برید او له هغې یو ورځ پس په افغانستان کې د هند پر سفارتخانې حملې هر څه خراب کړل. ویبپاڼه لیکي په هندي میډیا کې عام تاثر دا دی چې په پاکستان کې میش شهادي ډلې جیش محمد د پټانکوټ له حملې سره او بیا په مزار شریف کې افغان طالبانو دا ځل کوشش وکړ چې د مودي او نواز شریف هڅو ته تاوان ورسوي. ویبپاڼه لیکي داسې ګڼل کېږي چې دغه بریدونه د پاکستاني پوځ د استخباراتي ادارې د مرستې بغیر ممکن نه و. ویبپاڼه لیکي د 2009 کال راهیسې په پاکستان کې په یو دیرش هوایي اډو، استخباراتي ادارې په ودانیو او نورو پوځي مقاماتو وسلوال بریدونه شوي دي. ویبپاڼه لیکي کچرې ترهګري یوازې د پاکستاني او استخباراتي ادارو په مرسته کېدې، نو دا باور کول بغیر معقوله وي چې پوځ پر خپلو تنصیباتو بریدونه کوي. ویبپاڼه لیکي ډېر کم خلک په دې باور کوي چې پاکستان د ترهګري ښکار دی، خو له دغه حقیقت سترګې نشي پټېدی چې په تېرو 10 کلونو کې په پاکستان کې له 80,000 زیات کسان وژل شوي دي. ویبپاڼه لیکي پاکستان د ترهګري خلاف جنگ کوي چې لاملونه یې د سیمه ییزې شخړې نتیجې او پخوانۍ امنیتي پالیسیانې دي، او اوس د ترهګرو شبکو د لرې کولو کوشش کوي. په دې وروستیو میاشتو کې یې امنیتي ادارو د لشکر جنگوي مشر له منځه وړي. د دې ترڅنګ یې د پاکستاني طالبانو او نورو ډلو خلاف هم ګامونه پورته کړي دي. ویبپاڼه لیکي نواز شریف به له نریندر مودي سره غیر رسمي ملاقات نشوي کولی کچرې پوځ یې په اعتماد کې نه وي اخیستی. ویبپاڼه د رویټرز خبري اژانس له خولې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د سولې د ودرېدلو خبرو اترو د بحالولو لپاره پوځ لاره برابروله. ویبپاڼه لیکي د پاکستان پوځي او غیر پوځي مشرتابه ته پکار دي چې له کشمیر سره تړلې د جهادي ډلو د مخنیوي د حل لاره عمومي. ویبپاڼه لیکي دغه پوښتنو ته باید جواب وویل شي. د دې ترڅنګ غیر ریاستي عناصر هم باید ته پرې نه ښودل شي چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې ته لمن ووهي.
له پاکستان خبرېدونکو ډان ورځپاڼې د هند پر پټانکوټ پوځي اډې تر وسلوال برید وروسته د پاکستان او هند پر اړیکو او د سولې پر عمل لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي پاکستان باید پر دې خبره ځان خلاص نه کړي چې ګواکې د ترهګرۍ ښکار دی، بلکې باید د وسلوالو او سخت دریځو پر ضد کوټلي اقدامات وکړي، ځکه چې وسلوالې ډلې د پاکستان خپلواکۍ ته هم ګواښ پېښوي. احمد شاه اعظمي د لیکنې له مهم برخو سره.
ډان ورځپاڼه لیکي د هند په پټانکوټ کې پر هوایي پوځي اډې ترهګر برید د هند او پاکستان ترمنځ د جوړ جاړي هغو هڅو ته ګواښ جوړوي چې په دا تېرو ورځو کې یې دواړو حکومتونو اقدام کړی و. دا پیش به د هند حکومت تر هغه وروسته ډېر زیات پریشانه کړی وي چې وزیر اعظم نریندرا مودي بې له څه ډول بلنې پاکستان ته د وزیر اعظم نواز شریف د کلیزې په ورځ راغلی او د ښو اړیکو جوړولو اشاره یې ورکړه. خو د پټانکوټ پیښه په هند کې سخت دریځ ډلې شیوسینا ته دا بهانه په لاس ورکړه چې مودي ته خبرداری ورکړي چې ترهګري او له پاکستان سره خبرې یو ځای پر مخ نشي وړل کېدای. بلخوا د هندي چارواکي له خولې دا خبره هم وتلې وه چې کېدای سي د هند او پاکستان ترمنځ د روانې میاشتې د بهرنیو چارو وزارت د سکرټریانو په کچ مذاکرات وځنډیږي. د هند د واکمن ګوند بھارتیا جنتا پارټي پلویان بیا وایي چې دغه ترهګر برید د مودي د بدنامولو لپاره وسو. ورځپاڼه پر مخ لیکي په هندي رسنیو کې هم د دې برید په اړه غوغا د مودي حکومت تر فشار لاندې راولي او پر دې مجبوره کوي چې دا ځل له پاکستان سره مذاکرات یوازې د ترهګرۍ پر موضوع وکړي. اوس به د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو بیا پیلول د پاکستان د قومي سلامتیا پر سلاحکار جنرال ناصر جنجوا تکیه کوي چې نوموړی تر کمه حده د هند په راضي کولو کې بریالی کېدای سي. ورځپاڼه زیاتوي پاکستان هر وخت په دې خبره ځان نسي خلاصولی چې ووایي هغه ترهګر چې پر هند برید کوي پاکستان هم نه دی ورڅخه خلاص. دا ډول دلیل دا معنی ورکوي چې پاکستان په خپل حاکمیت ته ورپیش ګواښ نسي قابو کولای. دا احساسول به د اسلام آباد لپاره ناممکنه نه وي چې که پاکستان میشته ترهګره ډله پر هند برید کوي نو په خپله د پاکستان ثبات ته هم ګواښ جوړوي. مقاله په پای کې لیکي پاکستان باید د پټانکوټ پیښې ته هغه ډول غبرګون ونه شي لکه څنګه چې د ممبۍ بریدونو په وړاندې ښودلی و.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ په منځنۍ څپش پک سوې وشت کلو هرتز په www.mashal.com اوري. اوس په پیښور کې د سهار لسنی په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. پاکستان ویلی د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به له ریاض سره ولاړ وي. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو پر ترنګلتیا د خواشینۍ څرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او قونسلګرۍ د مظاهره کوونکو حملې ته په اشاره ویل شوي. د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو لکه نړیوال کنونشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه هغه ژمنې پوره کړي چې تیر کال یې په ټولګوندیزه غونډه کې کړې وې. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې د اقتصادي لار په اړه تر ټولګوندیزې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ولس د اقتصادي لار غربي برخې پلان عملي کېدو په اړه اندېښنې لري. د قبایلی سیمې خیبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتي کمیټې په غونډه کې د ټولنې ټولو برخو ته د ګډون موقع ورکړي. تېره ورځ په پېښور کې د خیبر سیاسي مشرانو تر غونډې وروسته ملتپاله سیاستوال عبداللطیف افریدي مشال راډیو ته وویل که دوی ته د دریځ وړاندې کولو موقع ورنکړل شوه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قومندان وژل شوی. بیګا په کوټه کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل وسلوالو د پشین په جیلاني کلي کې پر مولوي عالمجان ډزې وکړې او ویې واژه. د ده د وژنې ذمهواري لا چا نه ده منلې. افغان ولسمشر اشرف غني له امریکا څخه د هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره د جنګي هلیکاپټر او نورو سامان آلاتو غوښتنه کړې. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که هر څه سم روان وي نو د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جامع اټومي تړون موافقې عملي کېدو ته ښایي څو ورځې پاتې وي. اوس هم ارزو اسلام آباد هلته د مشال راډیو خبریالې رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
د اردو ژبې آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي مشر ولې سره مذاکرات کامیاب نه شول. د ادارې په وینا چې منصوبه بندۍ وفاقي وزیر ویلي دي چې ځینې کسان د غلط فهمۍ یا د ذاتي مفادو په خاطر دا منصوبه متنازع جوړوي، خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په وینا چې دغه حکومت او بیا د صوبې ټولې سیاسي مشر ولې ته د وفاق په طرز عمل سخت تشویش دی. ادارې مخکې لیکي تر څو پورې چې وفاقي وزیر سره معاملات مخ په وړاندې د نتلو خبره ده نو دا اشاره ترلاسه کیږي چې د خیبر پښتونخوا تحفظات صرف په مخالفت نه دي، ځکه چې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر خیبر پښتونخوا کاغذي ثبوتونو سره مطمئنه نه کړه. ادارې په وینا د مسلې حل لپاره ضروري ده چې په دې لړ کې د پارلمان کمیټې د خیبر پښتونخوا حکومت او سیاسي مشرولې مطمئنه کړي او د دې مقصد لپاره په رویو کې نرموالی ضروري دی. ادارې اخیره کلي کې حکومتي چارواکو ته دا خبره یاد ساتل پکار ده چې خیبر پښتونخوا د خصوصي مراعاتو او سهولیاتو حقدار ده. د دې صوبې معیشت د ترهګرۍ له وجې د ټولو زیات تاثیر شوی دی. دلته د غربت او د بیروزګارۍ خاتمه کول پکار دي او د دې لپاره اقتصادي راهداري منصوبه یو بهترینه موقع ده. نو پکار ده چې وفاقي حکومت په ټولګوندیز کانفرنس کې شوې ټولې فیصلې عملي کړي. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا ولس ځان سره د ناانصافیانو له وجې د احساس محرومۍ هغه سطحې ته رسېدلی دی چې د اقتصادي راهداري په معاملې هغې نوره خبره اورېدلو ته تیار نه دي. ادارې مخکې لیکي چې د صوبې ولس او حکومت د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې نه صرف په مغربي لار کې بدلون ونه کړی شي، بلکې خیبر پښتونخوا د دې فائدو نه هم محروم نه کړی شي. ادارې په وینا وفاقي حکومت په دې لړ کې سنجیده نه دی او د دې مسلې د حل لپاره د کمیټې جوړول نه ښکاري چې معاملات د حل کولو په ځای په هغې کې مشکلات راولي او معاملات په ځنډ کې اچوي، نو د دې نه مسلې کله هم نشي هوارې دی. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان ته زیات ځاني او مالي نقصان د ترهګرۍ نه شوی دی او ښه خبره دا ده چې سیاسي او عسکري مشرولې په وخت اقداماتو په دې کې کموالی راوستی دی او وزیر اعظم نواز شریف اوس دا ویلو په پوزیشن کې دی چې د وسلوالو رابطې یې ماتې کړې دي. ادارې وایي دا شان د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې وسلوال تنظیمونه به هم نه زغمول کیږي او د سټیټ بینک د گورنر په وینا چې ترهګرۍ استعمال لپاره یې شاخوا یو نیم ارب روپو د بینک اکاونټ بندې کړي دي. نو دا ټول اقدامات د دې خبرې اشاره کوي چې پاکستان په ترهګرۍ کابو موندلو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي.
د جرمنی خبری اژانس په یوه لیکنه کې وایي په پاکستان کې د چارواکي دریځ لري چې د وسلوالو ډلو پر ضد د موثرو عملیاتو په پایله کې په بیلابیلو سیمو کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپینونه شوي دي چې له کبله یې اوس د ګذر ناروغۍ پېښې کمې شوي دي. بلخوا امریکایي فارن پالیسي مجلې په هلمند ولایت کې پر امریکایي او افغان سرتیرو د وسلوالو وروستۍ حملې په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د جرمنی خبری اژانس د پاکستان د سینټ د وی غړي عائشه رزاق فاروق لخلیوای د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د کامیاب عملیاتو په نتیجه کې د تیر 2015 کال په اوږدو کې په هیواد کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ لګیدو کمې پیښې ثبت شوې دي. نوموړی چې د پولیو ضد حکومتي کمپاین مشري کوي زیاته کړې چې دوی هڅه کوي روان کال په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ بشپړ خاتمه یقیني کړل شي. لیکنه کاږي په 2015 کال کې د رپورټ شویو پولیو کیسونو شمیر 150 حال دا چې دغه شمیر په 2014 کال کې 340 ته رسیدلی و. د دې لامل دا دی چې روغتیایي کارکوونکو وکولی شول د پاکستان قبایلي سیمو ته چې مخکې د طالب وسلوالو په ولکه کې وې ورسیږي او ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. اجانس وایي طالبانو د پولیو ضد کمپینونو مخالفت کړی دی. دوی دغه کارونه د مسلمانانو پر ضد د غربي نړۍ د یوه سازش په توګه یاد کړي دي. وسلوالو د پولیو ضد ټیمونو د لسګونه کارکوونکو او همداراز د هغوی د حفاظت لپاره د ګمارل شویو پولیس سرتیرو په وژلو سره ډیری ماشومانو ته عمري معذورۍ ور په برخه کړي دي. خو د پاکستان پوځ د دغه وسلوالو پر ضد د 2014 کال په جون میاشت کې عملیات پیل کړل او هغوی یې د هیواد د یو شمېر سیمو پرېښودو ته اړ کړل. میرمن فاروق د جرمني خبری اژانس ته ویلي زموږ روغتیایي کارکوونکي هغو سیمو ته هم رسېدلي چې ماشومانو ته کله هم د پولیو ضد واکسین نه و ورکړل شوی. بلخو امریکای فارن پالیسی مجلې د افغانستان د هلمند ولایت په مارجی ولسوالۍ کې د وروستۍ جګړې په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي وسلوالو د مارجی ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر امریکایي کمانډو ځواکونو هغه وخت برید وکړل چې هغوی له افغان ځانګړو ځواکونو سره یو ځای ګزمه کوله. د امریکایي چارواکو په خبره د جګړې ځای ته د ژغورنې دوه امریکایي هلیکاپټرې وغوښتل شوې خو یوه له یوه دیوال سره وجنګېده او بله د زیاتو ډزو له کبله ښکته نه شوه. امریکایي او افغان ځواکونو د خپلو زخمی سرتیرو د سنبالولو تر څنګ له طالبانو سره جګړې ته هم دوام ورکړ. لیکنه وایي د 2015 کال له جنورۍ راهیسې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو جنگي ماموریت پای ته رسېدلی د هغه هیواد په جګړه کې تر دې دمه 22 امریکایي وګړي وژل شوي دي. لیکنه زیاتوي امریکایي قمندانانو هلمند ته خپل ځانګړي ځواکونه استولي خو د هغوی د عملیاتو د نوعیت په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
د طالبانو ځینې مشران وایي له افغان حکومت سره د روغې جوړې په خبرو کې پر ګډون غور کوي. دا خبره رویټرز خبری اژانس تېره ورځ د ځینو لوړپوړو طالب مشرانو په حواله خپره کړې خو د هغوی نومونه یې نه دي اخیستي. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
رویټرز خبری اژانس وایي د طالبانو یو شمېر مهمو غړو داسې اشاره ورکړې چې شایي خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. په کوټه کې د طالبانو د یوه قمندان په حواله ویل شوي موږ به شایي تر هغه وروسته چې دا څلور هیوادونه د مذاکرو لپاره ځای نیټه او شرایط وټاکي استازی ورواسته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د جنوري په 11مه بعد حکومت یو پلاوی د چین، پاکستان او امریکا له استازو سره په اسلام آباد کې وګوري او له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي به خبرې وکړي. ښاغلی غنی وویل چې د دې لړۍ دوهمه برخه به په کابل کې وشي. د رویټرز په حواله په کابل کې چارواکو ویلي چې د رواني غونډې هدف د سولې د مذاکرو لپاره د یوې نقشې یا پلان جوړول دي. مخکې داسې ویل شوي وو چې ایران هم غواړي چې په دې مذاکرو کې ګډون وکړي خو د افغان حکومت اجرایه رئیس پرون دا خبر رد کړ او څرګنده یې کړه چې ایرانی چارواکو د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی دی.
تقاضای مشخصی در ارتباط به چهار جانبه داشته باشند.
دی وایي ایران په څلور اړخیزو خبرو کې د ګډون کوم ځانګړې غوښتنه نه ده کړې. هغه څلور اړخیز میکانیزم چې څلورو هیوادونو موافقه ورباندې کړې او بل هر میکانیزم به چې رامنځته کېږي د مربوطو هیوادونو په موافقه وي. په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې غونډې د اهداف په اړه د ولسمشر غني وویاند رویټرز خبری اژانس ته په ایمیل کې لیکلي دا به افغانستان او زموږ شریکانو ته څرګنده کړي چې د ښکېلو خواوو هڅې تر کومه حده صادقانه او څومره حقیقي دي. د رویټرز خبری اژانس په وینا په طالبانو کې د بېلابېلو نظرونو شتوالی ښایي د سولې د مذاکرو د چټکوالي مخنیوی وکړي ځکه یو شمېر طالبان د حکومت سره خبرې ردوي. خو د طالبانو یوه عمده قمندان رویټرز ته ویلي چې حتی د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني ښایي له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي. د طالبانو یو بل قمندان چې د هغه نوم هم نه دی اخیستل شوی له رویټرز خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي چې که سراج الدین حقاني په خبرو کې ګډون ته لیوالتیا هم ولري د درېیم ګړو له لارې به ورمخکې کېږي ځکه هغه خپل شخصي امنیت له خطر سره نشي مخامخ کولی. سراج الدین حقاني ته یو نږدې قمندان چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رویټرز ته ویلي هغه شایي خپل استازي ور واستوي خو په خپله به هیڅکله ګډون پکې ونه کړي. د دې خبري اژانس په حواله د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد که څه هم ویلي چې په مذاکرو کې د ګډون لپاره د کوم رسمي پلاوي پر ټاکلو خبرې نه دي شوي خو په غوڅه یې په دې خبرو کې د ګډون امکان هم نه دی رد کړی.
الجزیره په پاڼه لیکه د کابل سیکانو ټولنه هر ورځ په خپل عبادتخانه کې ډوډۍ پخوي او بېوزله خلکو ته ورکوي. په پاڼه لیکه البته اوس په کابل کې د سیکانو شمیر په کمیدو دی. پر دې موضوع نور معلومات مجید بابر راکوي.
د الجزیره ټلویزیون په ویب پاڼه خپرې شوې د افغانستان د اقلیتونو په اړه یوه مقاله کې راغلي چې د 13 دسمبر په 14 نیټه سهار وختي په کابل کې د سیکانو د ټولنې سره تعلق لرونکي 40 کلن مکیش پاسېدو او په کارتی پاروان سیمه کې د سیکانو د ګوردوارې سره نږدې جوړ پخلنځي ته ولاړو. په مقاله کې راغلي چې په کابل کې جوړې ټولې د سیکانو ګوردوارې هر ورځ د غریبو لاچارو خلکو لپاره د خوراک د لنګر انتظام کوي. مکیش هغه کس دی چې په کارتی پروان کې د ګوردوارې د لنګر تیارولو ذمه یې په غاړه ده. مکیش ویبپاڼې ته ویلي دي چې دې لنګر ته هر وګړی ورتلی شي، که مسلمان وي، که هندو وي او که عیسوي، غرض د هر مسلک او مذهب خلک دغه خوراک لورتللی شي. په سکھ مذهب کې هر ورځ لنګر تیارول او په خلکو ویشل یو مذهبي او مقدس رسم ګڼل کیږي او هر کس په یو دسترخوان یو ډول خوراک کوي چې په عامه توګه پکې سبزیانې، دالونه او ډوډۍ ورکول کیږي. ویبپاڼه لیکي چې مکیش سره په دغه پخلي کې یو بل کس سیویندر سنگھ هم مرستې کوي. په تالی کې یې د پخلي لپاره تیل واړول او تیل چې ګرمېده نو دواړو ځان لا شنې چای تیارې کړې چې د کابل د یخ موسم مقابله وکړي. مکیش ویبپاڼې ته ویلي دي چې مخکې کلونو کې به دغه پخلنځای کې په لسګونو خلک د مرستې لپاره ځکه ورتلل چې په سلګونو خلک به د لنګر خوراک له موجود وو، خو د ده په خبره اوس دومره خلک نه ورځي نو ځکه د مرستو لپاره خلک هم کم شوي دي. د مکیش په خبره د دې لویه وجه دا ده چې په کابل کې د سیکانو ټولنه ورځ په ورځ په کمېدو ده.
اوریدونکو اوس هم وخت شوی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. په نننۍ خپرونه کې درته د قبایلي سیمو د استادانو د هغې اتحادیې په اړه معلومات درکوو چې وطنپال استادان نومیږي او د ماشومانو د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي. خپرونه منور شاه جوړه کړې، په تکراري بڼه یې اوري.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکې پیرزونې او سلامونه قبول کړي. په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو استادانو په اسلام آباد کې د خپل مطالبو لپاره 9 ورځې احتجاج وکړ چې په ترڅ کې حکومت د دوی غوښتنې ومنلې. د استادانو د 2012 کال راهیسې غوښتنه کوله چې ورته دې د خیبر پښتونخوا د استادانو په څیر ترقی یعنی اپګریډیشن ورکړل شي. داراز په 13 کلونو کې وخت په وخت په بیلابیلو طریقو دوی خپل احتجاج کاوه چې پکې کله کله د سبق خودلو نه بایکاټ هم شامل وو. په دې ټوله سلسله کې ولسی خلکو تل دا اندېښنه لرله چې د استادانو او حکومت ترمنځ مسله کې د دوی د بچو تعلیم ته زیان رسی. بلخوا استادان چې یو شمېر تنظیمونه لري په اړه یې دا تاثر دی چې د خپلو حقونو لپاره هلې ځلې کوي خو د طالب علمانو د تعلیم ډېره پروا نه ساتي. د مشال ریډیو د دې هفتې په روښانه مستقبل کې مو په قبایلي سیمو کې د وطنپال استادانو په نوم د تنظیم مشرانو سره خبرې کړې. دوی وای د نورو تنظیمونو برعکس د دوی د توجه مرکز استادان نه بلکې طالب علمان دي. د یاد تنظیم مشر مرجان علي مومن په دې حق له وویل
لکه څنګه چې زمونږ د تنظیم د نوم نه ظاهره ده وطنپال استادان معنی ده د وطن پالنه، د وطن د بچی پالنه. نو دې کې زمونږ مین دوه غټ مقصدونه دي. اول دا ده زمونږ ماشوم به زمونږ فوکس وي او به زمونږ مرکز وي او مونږ به دا کوشش کوو چې داسې څه طریقې داسې څه دغه شامل کړو مونږ په خپل دغه کې چې را د ماشوم ښه تربیت وشي. او دویمه خبره دا ده چې یونین زما مقصد دا دی چې اول زه خپله ازیري یقیني کړم او بیا بل ته د هغې تربیت ورکړم.
مرجان علي مومند وایي دې لړکې که د استادانو کوم مشکلات وي نو هم دوی یې د حل کولو کوشش کوي، ځکه چې که یو استاد په مسله کې وي نو د هغه توجه د خپلو ذمواریو نه اوړي او په ماشومانو یې بد اثر غورځيږي. ځینې خلک شکایت کوي چې کوم استادان خپل ډیوټي نه کوي هغوی هم زیاتره د تنظیمونو تر شا پټيږي. په دې حق له نوموړي وویل
زورما دا خبر کی چہرہ ٹیچران ڈیوٹی نہ کئی تو استادان چکم دے اگر من کتھے کا لگی دا چاغر زمون او زمون دے دیکھا بچی تباہ کئی او منگ چکم دے استادان اغا نن تو دنیا کی او پمیڑ یا باندھ کی کم دے آغا کالی بیڑے اغا منگا شرمئی اغا با اول من تو گوتا کو دا زمون ذمہ واری دا ذکر چی زما قوم زما زما بچے زما خاورا دیتا نقصان رسی نو دا استاد سے کم دے دا با منگم نماف کو زمونگا تحصیل پہ تحصیل کی کم تنظیمون اساس کری دی کمیٹیلی سازی کری اگر تم دا ہدایات کری دی چیرا ٹیچران لوٹی نہ کری او یا داغی قسم قسم خبری کی گی نوچے پاغی جوخ نظر اس آتی
مرجان علی مومن زیاتوی چې وطنپال استادان که یوې خواته د استادانو مسلې د حل کولو لپاره منډې ترلې وهي نو بلې خواته کوم استادان چې خپلې ذمهوارۍ په سمه توګه نه ترسره کوي د هغوی خلاف په کاروایۍ کې د حکومت سره مرستې هم کوي.
عوام هم په دې پوهېږي، استادان هم په دې پوهېږي او نن استادانو کې الحمدلله او زمونږ په عوامو کې زمونږ په بچو کې دا شعور راغلی دی چې یاره هغه ښه او په دغه کې هغه تمیز کولی شي. نو دغه استادان به دغه د نش برابر دي، خو دغه چې کوم د اقلیت اکثریت هغه ډېر کړی او استادان چې کوم دی ټول خوشحاله دي او نن تقریبا 98% استادان چې کوم دی د مومند جنسل تاسو تحصیل په تحصیل به د میډیا په وساطت سره ستاسو دلته نمایندګان هم شته چې مون کوم میټنګ راغواړو او د جلسې شکل اختیار کوي او هغه خبرې ختمې شوې. صرف د ماشوم خبره من کو او د غل استاد چې کوم دی انشاءالله هغه د نش برابر دی او هغه ورځ لرې نه ده. هغه هم چې کوم دی خپلې ډوټۍ ته ارومرو چې کوم دی ډېر زر تر زره
په دې پوښتنه چې د وطنپال استادانو تنظیم جوړېدو سره په سیمه کې زده کوونکو د تعلیم او لوبو په میدان کې څومره پرمختګ کړی، مرجان علی مومند وویل
دا خوشحاله که زمونږ په مومند جلسه کې د تقریبا چېره کال دوه مخکې اوسم د هغې ریزل زه باقاعده میډیا ته ښودی شم چې دلته زما کوم های سکولونه دي د هغوی ریزل چې کوم دی بایست های سکولونه د هغې 100% ریزلټ دا د میټرک دی. د لوبو نو په لوبو کې په مومند جلسه کې زمونږ پولیټیکل ایجنټ هغه چې کوم دی یو نوجوان یو باهمته سو هغه چې کوم دی لوبو لا ډېر زیاته مخاور کړی دا د مومن ایجنسۍ ته که ته رالې نو داسې لوبې داسې سپورټس او داسې میلې هغه منعقد کړي دي چې تا نه به د حیات آباد او د بل دی هغه سپورټس او هغه لوبې چې کوم دی هېرې شي.
نوموړی وایي وطنپال استادانو د وطن آبادولو ته ملا تړلې او دې لړ کې خپل نوي کول ته معیاري تعلیم ورکول او د دوی پام مثبتو هلو ځلو ته اړول یې اولنۍ ترجیح ده او په هر ډول حالاتو کې به یې د پامه نه غورځوي.
زه به د بچي تعلیم او تربیت کوم، د بچي صحیح پالنه به کوم، بچی که ماته د ونې لاندې ناست وي که ماته په یو ډېري باندې ناست وي نو زه به کوشش کوم چې هغه له یو ښه تعلیم ورکوم. مونږ سره خپل پولیټیکل ایجنټ د هغه سره انتظامیه زمونږ ای یو زمونږ ډبل ای یو زمونږ ټول کلسټر چې کوم دی انشاءالله دا مونږ مصمم اراده کړې ده نو دا به مونږ د خلکو ته د دنیا ته وساد تو چې راشه نن قبایل وګوره او نن مومن ایجنسی وګوره چې دا څونه پرمختګ دوی په ایجوکیشن کې کړی دوی په سپورټس کې کړی دی او دوی په نورو سرګرمیانو کې کړی دی. هغوی والدینو سره رابطه ده چې یاره څه داسې طریقه کار وکړو چې یاره مونږ دا بچي چې کوم په کورونو کې دي چې هغه مونږ راولو او د دې خلکو د دې وطن د دې قبایلو نور هم تعلیم سره شوق پیدا شي او دا سیمه مونږ مخته وړاندې روانه.
مرجان علی مومند د قام په نوم خپل پیغام کې وایي
زه ستاسو په وساطت سره عوامو ته د مومند ایجنسۍ قوم ته د ریډیو په وساطت سره زه د هغې نه دا خواست کوم چې لکه څنګه وطنپال استادان هغوی راپاڅېدلي دي او هغوی د ماشوم په بنیادي کردار کې د هغه تعلیم او تربیت انشاءالله دلته یو معیاري تعلیم چې کوم دی دا به ورکولی شي. نو زه هغه خلکو ته چې کوم خلک په یو ځای بل ځای کې هغوی پراته دي نو هغوی ته زه دا خوا کوم چې هغوی د راشي او مومند ایجنسی چې کوم دی نن یو تعلیمي ایجنسی به مونږ ګرځو یو ماډل به ګرځو او انشاءالله دا وطنپال استادانو یو پخه اراده کړي.
مرجان علی مومن په قبایلی سیمو کې د وطنپال استادانو نوم تنظیم مشر دی. وای چې دا تنظیم د استادانو تر څنګه د طالب علمانو او په سیمه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوي. په بیلابیلو سیمو کې د یاد تنظیم د نورو مشرانو خبرې درته هم وړاندې کوو، خو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې درته دا اونۍ د قبایلی سیمو د استادانو د یوې اتحادیې وطنپال استادانو په حق لا تفصیل درکو. د یا تنظیم مشران وای چې د توجه مرکز دی استادان نه بلکې زده کوونکي دي، او دې لپاره کوشش کوي چې هر استاد خپلې ذمہواری په ښه طریقه ترسره کړي. د نور تفصیل لپاره د مشال ترڅنګ اوسئ.
د وطنپال استادانو د پلان غار تحصیل مشر حاجی تازه ګل نه مفختلی چې د استادانو یو شمیر تنظیمونه موجود دي، د وطنپال استادانو تنظیم جوړولو څه ضرورت وو؟
تنظیمونه لکه تاسو ویل چې تنظیمونه ډېر زیات دي، هغه څه د پارټو په شکل کې دي. زمونږ دا تنظیم چې دی الحمدلله دا یو غیر سیاسي تنظیم دی. ایجوکیشن پاکستان په سطح باندې برمونږ دا وایي چې کمزور دی، بیا خصوصا په پاټا کې ډېر زیات کمزور دی. د تعلیم ریشو چې ده هغه ډېره زیاته کمه ده، او که کم ځای کې فرق شته دی بیا نو هغې کې مطلب دی چې هغې کې کوالټی آف ایجوکیشن چې دی نو دا ډېر زیات کم دی. د هغې مسایل خو ډېر زیات دي د هغې د وجې نه، خو بهرحال مونږ یو سوچ سره یو منصوبه بندۍ سره دا غونڅو د تحصیل په سطح په سطح باندې، او مونږ یو اجلاس وکړو چې یاره زمونږ دا تعداد په سکولونو کې زیات هم شي او والدینو آگاہ ہوں چی والدین کی اصل کی اگئی کم آگاہی نشتا چمنگ اگئی سرا آگاہی اور سسٹم یا پروگرام اٹھا کو اور داغے سرا سرا بھی امنگ مطلب جائے چی دریس و سرا سرا امنگ پا تعلیم پا بنیاد دانے چی لکھے کوالیٹی اپ ایجوکیشن نہیں پیدا کو.
نوموړی زیاتوي چې وطنپال استادان د تعلیم تر څنګه د ماشومانو په تربیت ډېره توجه ورکوي چې دا راز د معاشره یو مثبت او باکردار وګړی تیار کړي.
مونږ به د دې وطن بچی یو، مونږ د دې وطن نن سبا معماران یو، مونږ به د دې وطن بچی سبا د پاره به مونږ دا مونږ جوړو. تربیت دی داغي تربیت دی، هغه اخلاقي تربیت، انساني تربیت. نو د دې بنیاد لاندې زموږ کوشش دا دی نو دې کې تنظیم زموږ د پاره ساس کړی دی چې کوم زموږ ټیچر برادر ہے کہ کم داسې حالت وي چې هغه کوتاهۍ سره کار کوي یا هغه مطلب دی چې دا کار په غیر ذمہواری سره اخلي. نمونگا کوشش دا وی چې هغه خلکو کې او ټیچر کې هم اغاهي پیدا کو، او سره سره په معاشره کې چې دی اغاهي په والدینو کې اغاهي پیدا کو چې مونږ د خپل قوم د بچی چې دینه صفه په طرف باندې وځو.
حاجی تازه ګل وای چې په خوا به په سکولونو کې ماشومان ته جسمانی سزا ورکول کېده، یعنی استادانو به ماشومان وهل، خو اوس نه یوازې دغه مسله کمه شوې بلکې د دوی تنظیم هم د دغه ډول ګامونو سخت مخالف دی.
کله یو سړی تربیت نه وي نو هغه مطلب دی چې هغه د داسې مسلو سره مخامخ وي. اوس به زه دا ووایم بعض ټایم دا ورکشاپونه ارینج کیږي، هغې کې مطلب دا دی چې دا این جی اوز مختلف این جی اوز او لکه هغه د تعلیم په موضوع باندې هغې سره مطلب دی چې خپل خیالات شیر کوي. نو د هغې سره لکه تر حد ډېره حده پورې لکه چینج راغلی دی، خو د خپل تحصیل په سطح باندې به زه دا ووایم زمونږ آغاز هم د دې ځای نه دی چې اوس هغه د سزا خبره دور ختم دی. اوس ماشومان چې دي نو لکه د سومینې محبت سره مطلب دی چې ټیچران هم پوه دي په هغې باندې، او مطلب دی کوشش هم دغه کوي. الحمدلله زمونږ سکولونه چې دي دا کم از کم هر سکول چې دی نو دا د 300 350 400 ماشومانو نه کم نه دی. زه خپل سکول حوالې سره چې خبر وکړم ما سره 450 ماشومان دي په سکول کې.
نوموړی وای چې د دغه سیمې په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیات دی او سهولتونه ورته کم دي. دا راز پکار دی چې حکومت استادانو ته وخت په وخت د نوي دور د تقاضو مطابق ټریننګونه هم ورکړي.
نن سبا دور چې دی نو دا د ډېر په تیزۍ سره چینج شوی دی. نوې ټکنالوژي د نوي کورسونه دي او د نوي دغه ضرورت دی، د نوي ماین ضرورت دی. دا یو څیز دی چې زمونږ استادان چې کوم دي دا به وایي مطلب دا چې 20-30 یا 40 سال او استاد تجربه خوشته دی جی. او دا هغه وخت تعلیم کتابونو مطالعه کې اوس کې لگا مشکلات شته دی جی.
دا د حکومت ذمہواری ده چې لکه بیا دې ټیچر څه مطلب دا ده چې په مختلفو پروګرامونو کې لکه ټریننګونه ورکړي او هغوی مطلب دا چې د اوسني دور د تقاضو سره هم آهنګ کړي.
حاجی تازه ګل د مومند جنسي پړانګار تحصیل د وطنپال استادانو مشر دی او دا نظر لري چې د معاشرې په پرمختګ کې د استادانو لوی کردار دی او د دوی ملګري استادان دغه کردار لوبولو ته تیار دي. بلخوا د یاد تنظیم د غلنۍ تحصیل مشر محمد نعیم وای د استادانو په اوږو ډېره لویه ذمواري پرته ده او په پوره کولو به یې د وطن سباون روښانه کیږي. نوموړی زیاتوي چې د دې مشن لپاره ضروری خبره ده چې هر استاد خپل ځان د ضمیر په وړاندې جوابدېه وګڼي، ځکه چې د استاد نوکری د بلې عامې سرکاري نوکری نه بدله ده.
خلوصینیت لږ ضروری دی، او بلکې که موږ دې ته وګورو چې سبا لکه موږ خپل نیت کې دا ووایو چې د دې ماشوم لاس زموږ ګریوان ته یو زمانه پس بیا راتلونکی دی، هغه وجه دا ده که موږ دې وخت کې کمچوري وکړو یا موږ مثلا داسې یو خودغرضي وکړو، دا به ووایو چې بس تنخواه به واړو پیل په تاریخ به راشي یو دا، نو که داسې موږ وکړو دا به زموږ دپاره نقصان وي، بلکې دا معاشره به انشاءالله زما په خیر چې ډېر زر آج کے بچے کل کے باپ والا خبر ہے زبر ڈیزل منگنے تک اس کی بل مکمل دغا ازان تمخی دکی دو اور دغا یہ کی دو چین 20 سال بعد دے زمن حشر سی تو انشاءاللہ من بہت خیری نہ ناکام کی گی من کو خپل مشن کی کامیاب روانی پر مقصد بہت من کو بچو کی گی تعلیم بہت کی گی اور انشاءاللہ من کو پوری دنیا سر بہت انشاءاللہ من کا قدم با قدم روانی انشاءاللہ خو چی من کو خپل آخرت لگ مخی تزان تکی دو اور انشاءاللہ ما تا خوب پر دی موجودہ زمانہ کی
دا چې د استادانو احتجاج او مظاهره زیاتره د خپل غښتنو لپاره وي د زده کوونکو لپاره یې ډیر کم غږ پورته کړي. د دې سب وجوهات دي. محمد نعیم اویل
تاسو ته چې کوم आवाज نه درسیم استاد سره د ماشوم د مسلې د حل کېدو صورتونه شته، هغه ځکه دوی مخکې نه بوزي، ولکه مثال په تور ماشوم ته د اوبو ضرورت دی، استاد دا کولی شي چې په یو دوه ماشومانو یا په کلاس فور باندې طبقه راډکه کي یا سلوخې راډکه کي کوم سکولونو کښې چې اوبه نه دي د ګورنمنټ نه میلاو، بلکې اکثر ته خو میلاو دي خو چې کوم ورته نه دي میلاو، مثال دور افتاده علاقې دي، نو هغې کښې استاد د ماشوم مسله په خپله حل کولی شي، دلته دی نه ګران دی، نو زیاتې مسلې د استاد په لاس حل کېږي، او بل د استاد مسایل چې کوم دي نو هغه ماشوم سره نه دي ریلیټډ، هغه د افسر سره د تعلق سره دي یا د خپلې محکمې سره لحاظ تاسو چې کوم اواز در رسېد موږ هلکه اوس دېځنه مخکې سټرایک شوي یا څه، نو هغه اوازونه تاسو ته په واقعي کې در رسېدلي وو، نو هغه وخت موږ ته د ماشوم په یو څو ورځو غیرحاضرۍ باندې یا د ماشوم د نه راتلو یا د سکول د بندېدو دا موږ ته ډېر احساس کېږي، موږ په دې ډېر زیات خفه کړو چې د ماشوم د زده کړې لپاره کوشش کوي او هغې نه مثلا یو استاد مخکې وروسته شي، نو دا ډېر افسوس خبره ده، موږ ډېر خفه یو.
نوموړی زیاتوي حکومت ته پکار دی چې د سکولونو د ماشومانو لپاره د کورس کتابونو او سلیبس د جوړولو په عمل کې د سکولونو استادانو ته هم نمائندګي ورکړي.
ځکه چې د قبایلي ماشوم یا د کیپیکن نه ماشوم چې د ایج په لحاظ باندې کم عمر والی هغه د یونیورسټۍ ماشوم ته یا د کالج استاد ته یا د اسلام آباد استاد ته یا د شهري استاد ته دا ډېره کمه پته ده، لیکن زه مچې که د قبایلي استادانو نوم پکې څه نمایندګي واخیستی شي د کورس جوړولو کښې د کتابونو مرتب کولو کښې د دې امداد واخیستی شي دا به لږه ډېره فایده ځکه وکړي چې زموږ زندګي د ماشومانو سره ده، او دا ماشومان د د پی ټی سي استاد که د ده نمایندګي پکې وشي، د سی ټي استاد پکې وشي، د مډن هایر سکول یا د سی ټي استاد پکې وشي، دا به دې معیار باندې زما په خیر باندې ځکه ښه پوهېږي.
محمد نعیم په مومند جنسۍ کې د وطنپال استادانو د غلنۍ تحصیل مشر دی، وایي دوی د میندو پلارانو نه هم غوښتنه کوي چې د وطن په پالنه کې د خپل کردار ته پاملرنه وکړي او د بچو د تعلیم لپاره دی د استادانو سره هر ډول تعاون ته تیار اوسي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0020221212 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.